Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیڅ 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د وګي اسمبلی 9 او د سپتمبر 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازی لندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړی استازی وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازی باربرا ووډ وارد د اغلې گرینفیلد د خبرو په تایید وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل اړین دي. واشنگټن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ننګه کړې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر وایي داسې یو استازی بل افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګري ملتونه یې په خپلو پریکړو لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هغو هیوادو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان د دوی په ټکو له بحرانه وتلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبوره شي چې د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبان د 2021 کال په اګست کې کابل ونیوو، د شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا کال وروسته یې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړې لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه به د دواړو لوبډلو ترمنځ د روانې لړۍ دوهمه یوه وي چې پرونی په متحده عربي اماراتو کې لومړی هغه ترسره شوه. پرونی لوبه د افغانستان لوبډلې د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونی لوبه کې افغان بالرانو توانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته د افغان لوبډله په شپږویشت اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ درېیمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. او د اوکران ولسمشر وایي کیف له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل پلان بشپړ چمتو کړی او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس یې د پلي کولو هوډ لري. ولودمیر زلینسکي تیر ماښام په خپله وینا کې دا پلان بریالی پلان وباله او څرګندې کړه چې د ټولې اروپا اوږدمهاله امنیت ته اړتیا شته. د اوکران ولسمشر تیره اونۍ ویلي وو چې روانه میاشت به د دې پلان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره خبرې وکړي. همداراز به یې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالډ ټرمپ سره هم شریک کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان بشری او امنیتی وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه.
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی. اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري.
بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې 12 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې بل څاخت خواړه یې له کومه راځي.
اقتصادي ستونزې خو ډېرې دي، نو څوک نو وطن خوران دی، څوک د لږې نه همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه.
ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې پکې له اسرائیل غوښتل شوی د یو کال په ترڅ کې له غزې او لویدیځې غاړې خپل سرتیری وباسي او افغان سندرغاړي لطیفه رڼا د 80 کلونو په عمر مړه شوه. نو راپورونه هم شته. هیله ده د دغې خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبرونه د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. دا راپور د جون له 14 راوروسته مودن غاړي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شو. تفصیل له احمد شیبراورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشي امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو وویل چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسانو بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه چې د کال وروستیو درې میاشتو ته په نږدې کېدویو شاوخوا 900 میلیونه ډالره ترلاسه شوي دي. میرمن اوتنبایو وا بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو له ستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي، په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلي دي.
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویان تر ډېرو د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلي دي د پراختیا مرستو لېواله نه دي.
میرمن اوتنبایووا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او وی ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 20مه په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډېره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده، خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون څاري چې څرنګه یې طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابري ټینګار وکړ.
ژمنه وکړئ چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنه کړلای شي.
دا سره راپورونه خبره شوې دي چې په افغانستان کې نارینه وو ته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بل خبر کړي. اخلي باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمحال مرستو ټینګار وکړ او ویل چې د مرستو اوسنی میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولی شو چې د ښځو له سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولی شو.
امنیت شورا ته یوناما په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي دي چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي، افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د بیا جذب په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوي دي چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره شوله. بلورتا د خورو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د هرو 4 کسانو لډلې یوازې یو کس د خورو لپاره وچه ډوډۍ لري. د دې پروګرام په وینا وچه ډوډۍ هم د افغانانو له بنسټیزو خورو څخه ده چې دا مهال کمښت محسوس دی. د خورو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې له میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بسپنې غوښتنه کړې. بېوزلو کسانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. تفصیل له عبد اسبوګمۍ نورو.
په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې لږ تر لږه 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. دبليو اف پی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هرو 4 کسانو څخه یو کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدوار ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 6.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وش ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یوه اوسیدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلود او اوس بېکاره ده.
داسې شپه نه ده چې ډوډۍ مې له اوښکو سره نه وي خوړلې. کومه مړۍ که ګاونډیانو رالیږلې وي. ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړي که څوک مرسته وکړي. خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یوه اوسیدونکې شکیلا چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي. نو څه وکړو؟ نو چې آسم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو او نه دې امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشو ته بس آسم وطن خو ران دی د څوک د لږې نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه بس دواګانې را کړي لري کومه روپۍ مپۍ هغه دی سړي ته څوک ورکې سپین ګیری دی بس هغه هم هغه دی حیوانانو په ستونو کښې خپک دمه بس ډوډۍ چای ورته نشته زما دواګانې کوم چې زویم چې زه ښه شمه چې د دې بچو خدمت کړمه لرې لاره باندې 10,000-15,000 افغانۍ لګېږي مونږ 15,000 روپۍ هم ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د پنشن بې په ورځ د سپتمبر په 12مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان دوه هغه هېوادونه دي چې له 6 میلیونو ډېر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي و چې د تېرې اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 9.9 میلیونه وګړو ته رسېدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هېواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړه لیک په کلکه ملاتړ وشو چې پکې له اسرائیل څخه غوښتل شوي دي چې له غزې او لویدیځې غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو 144 غړو هېوادو د پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ له 193 غړو څخه 144 هېوادو د پریکړه لیک ته چې الزامي نه دی مثبتې 14 مخالفې او 43 ممتنې رایې ورکړې. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشتې متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربن لپاره روانې دي، خو له دې سره د منځني ختیځ په نورو سیمو کې بریدونه ډېر شوي او دا اندېښنې ورسره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازی ریاض منصور دغه رایه د خپل ولس د ازادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. ده وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرائیلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازی دینی دانون وویل چې دا یوه شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطیني ادارې د ډیپلوماتیکې ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمته د خوشکولو لپاره د اکتوبر د ومی د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطینی ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ټله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په پریکړه کې د فلسطینیانو له ټولو سیمو د اسرایلي ځواکونو د وتلو ترڅنګ دا غوښتنه شوې ده چې په فلسطیني اشغالي سیمو کې دي د اسرایلیانو جوړ شوي مشتځایونه هم تخلیه شي. د پریکړه لیک له مخې که چېرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو یې بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکړه لیک له اسرایلو څخه غوښتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي، خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتونو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دغه راز به واوري چې په اروزګان او د افغانستان په جنوبي سیمو کې خلک تر ډیره شین چای څښي. دا چې ولې د نورو چایو څښل کم دي په دې اړه به درته وروسته راپور ولرو، خو اوس راځو دې ته چې افغان سندرغاړي لطیفه رڼا د 20 کلونو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله مړه شوه. هغه د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکو و، خو د ژوند ډیره برخه یې په کندهار او روسي کلونه یې د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه کې تیر کړي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
افغان سندرغاړي لطیفه رڼا د بلخ اوسیدونکي خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوې. هغې لومړی کابل ته کډه کړې او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته وه او هلته خپل وروستی ژوند تیراوه چې د 20 کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د لطیفې رڼا مورنۍ ژبه دري و، خو یو شمیر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویلې دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفه رڼا د افغانستان یو له هغو خورجو بسندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیفه رڼا واقعتاً یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت ۱۹۵۵ یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړي وې لکه پرستو سو، افسانه سو، نایت سو، دغه رنګ لطیفه رڼا د هغه وخت یو پیژندل سوی هنرمند وه او ډېر کیسټونه یې په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوي دي.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفه رڼا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډې سندرې ویلې دي.
کاظم شیدایي سره جوړه سندرې ویلې دي. دغه ټیم غلام رسول کوچک سره په افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دارنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وایي لطیفه رڼا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وچې د افغانستان په اصله کلاسیکه موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډیر سوریله آواز درلودلې، یعنی د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډیره موافقه ښځه وه، ډیر سوریله آواز یې درلودې. او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوې وه، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوې وه. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ږغونکی چون خراباتچی سړی و یا په اصطلاح دغه هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډیر ښه آواز و، او دغه سندرې چې ویل دي ډیر په لوړ کیفې ویلې دي.
ویل کېږي چې لطیفه رڼا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
افغان سندرغاړی لطیفه رڼا و چې د اویا کلونو په عمر پرون وفات شوې ده.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 21 14 501.
اوریدونکو را سره اوسئ، وروسته ستاسو هغه پیغامونه خپرو چې همدې واتس اپ شمیرې ته مو را لېږلې دي. په افغانستان کې چای څښل ډېر دود دي. خلک شین چای، تور چای، د شیدو چای، د زعفرانو چای، د یوناني بوټو چای او نور څښي، خو په هلمند او روزګان ولایتونو کې بیا ډېر خلک شین چای څښي ان تر دې حده چې پرې روغ دي. د نشه یي توکو د روغدو مو اوریدلو، خو اوس درته د چای د روغدو کیسې لرو. تفصیل بیل شریف الله شرافت واورو.
کوم هیوا چای نه میانی؟
دی
برازیل. د
برازیل
ته و د نراله سره دیواله.
د ځوانانو په خومر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاود دی. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شنو چایو لپاره دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چای خو نه بل خانوم نه لري، چای نو خبره دا غ خام.
خالد احمد د همدی یو مجلس ګډونوال دی. دی وای هر ورځ د ماپشین د جمعات تر لمنځه وروسته له خپل کلیوالو سره شنی چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خونو زیول چې مینوال ډیر ما، او چای سر موږ داسې، او چای داسې او دغه لري د نیک نشاره کمه دی چې مثال چای موږ وڅښو بره دماغ مې نه کارامې، او ستړیا هم ډیر ورکه، او چای دغه سی او دوه ګټې لري چې مثال ستړیا په وخت کې سړی نه پوسک کیږي باندې
پاورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او ګاز ډېر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي، د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري. محمد نبی چې د ورزګان یو بل وسیدونکو دی وای هر ورځ ځان ته ځانګړي شین چای جوړوي او په خبره له نورو ملګرو سره یو ځای شي.
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بیخي زیات دي، خصوصا په روزګان ولایت کې بیخي، ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي، یو پر سر درد دی، یو دمه کوي، یو ځان وسا کوي، نو کله دا چای بس د کوره سورته راوړه سي پر چاو باندې ځان وسا کوي، مجلس وکړي. نو شنه چای مینوال بیخي زیات لري او شنه چای د ډیرو خلکو خوښ دي، ډیر خلک مینوال دي. خو قدر ته ما چې داسې زیات مینوال مې اندې کینې چې شنه چای خو څه جی چای خورم او هغه سمی چای رانی سم هغه خورم. نو د څار څاشت مپشین مخصوصا دا څلور وخت باندې ځ خپل استعمالوم، خورم ملګر یاران هم را سره خوري، هغه هم را سره کښینی. نو زه خپل ډیر مینوال یم، لکه څنګه چې چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مرکه خو چای راکه، نه څاشت چای راکه، مخصوصا چای راکه، دا دوه وخت خو ډیر زیات مینوال یم، لکه څاشت مخصوصا نه.
اته څلوېښت کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکی دی، وایي شین چای د ذهني او فزیکي ستړیا په لرې کولو کې ډیره مرسته کوي.
یار اته دېرش کاله یا نه دېرش کاله به کېږي چې دا چای خورم. دا چای خو نو د دې دپاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې، بره نو شنه چای راوغواړو، شنه چای وخورو، د ازمیاته پاره هم ډېره ګټه لري، د سراته تقویه دپاره هم ډېره ګټه لري. دا چای نو موږ پر درې وخته باندې مکمل خورو، سهار ماپښین څاښت.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیلابیلو هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده، د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي، د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري. د ارزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي، فشار ټیټوي، د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي، د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کېږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران ترها غیر قانونی کډوال نه وباسي، بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته، د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لنډو شپو کې تقریبا په د لاس وروځو 15 وروځو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې مرسته کړې دي، چې ویزه هم لري، قانوني تللی دي، د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی، داسې هم نه چې د تاریخ نه تیر شوي دي، هر څه ټول تاریخ لیدي، ویزه هم تاریخ لیدي، پاسپورت هم، دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخیستي دي، ورته څیرې کړي دي. ځوروي چارواکي، پولیس، ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني، غیر قانوني خستیر وای، خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیدا، خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال، د ویزې وال، هلته څوک کارتونه لري، یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته، دوی خپل د قانون ته به احترامي، د قانون سپکاوی نکړای دی، یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې، دوی خپل د قانون به احترامي کوي، ځکه افغانان قانوني ورته دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره ته مخکې ما تاسو سره خبر کړی وای چې دا د مو وسې دا یو خور خواره در پدر سیمه ده، سیله تقریبا لو د سوالی جخه 50 کیلومتر لري، یو زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي. دا زه تاسو سره خبرې کوم، دا یو جای له پی سی او سره د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو. نو د موږ سیمه ډېر مشکلات لري وروره، تاسو د موږ غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي، د امارت تر مسلونه یې ورسوي. د موږ په سیمه کې موږ ډېر اړتیا ورته لرو، هغه موږ روغتیایي مرکز ته لرو. موږ په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته، لارې خرابې دي، در پدره یو، خلک هم غریبان دي. په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي، په سیمه کې روغتیایي مرکز نه لرو. وروره د موږ غږ ورسوي، موږ ډېر مشکلاتو سره مخ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه د سهار په شپږو بجو بیرته استودیو ته راستنیږم. اوس د افغانستان په وخت د سهار پنځه نیمې بجې شوې. فرشته نگار راغلې چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فرشته